اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونې ته مزاب اوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې د پاکستان پوځ د هغه ریپورت رد کړی دی چې ګواکې حرکت المجاهدین له ای اس ای سره اړیکې لري. د هند او پاکستان سفارتي چارواکي پر دې سلا سوي دي چې دواړه ملکونه ترمنځ یو بل ته دوستانه ډلې ولیږي. او د دې ترڅنګ به نور ریپورټونه هم واوري، خو اول به د دې ساعت خبرونه واورو چې ویاندي عبدالحی کاکړ دی.
سرټکی د پاکستان فوج هغه ریپورټ رد کړی چې وایي د اسامه بن لادن پر ضد د امبیات پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د یو شدت پسندې ډلې حرکت المجاهدین شمیرې وې چې او دغه سازمان د استخباراتي ادارې آی اس آی سره اړیکې لري. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې باسي. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد په ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 1500 کسان وژلي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج هغه ریپورټ رد کړی چې وایي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د یو شدت پسند ډلې حرکت المجاهدین شمیرې وې او دغه تنظیم له استخباراتي ادارې آی اس آی سره اړیکې لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د زیارت په ورځ په خپل ریپورټ کې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي وو چې دا موندنې دا په ګوته کوي چې اوسامه بن لادن حرکت المجاهدین نومي تنظیم په پاکستان کې دننه د خپل مرسته کوونکي نیټورک په توګه استعمالولی. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال اتر عباس ویلي چې ریپورټ د هغه هیواد د امنیتي ادارو د بدنامولو د کمپاین برخه ده. پاکستان او هند په ولسی کچه د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمي فیصله کړې ده. د جمعې پر ورځ د دواړو هیوادونو د خارجه چارو د سیکټرانو په صدر د سو خبرو اترو پای ته رسیدو وروسته په جاری کړل سوي ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې د یو بل هیواد ته به دوستانه ډلې لیږي. د خبرو اترو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر د خپل هندي همسالي نروپما راو سره ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې دواړو غاړو د سرحد دواړو طرفونو کې د ترګري د مخنیوي پر موضوع هم خبري وکړي. سلمان بشیر وایي د ترګري مسله یو دقیقې پاملرنې ته ضرورت لري او حل یې یو ګډ غور او فکر ته اړتیا لري. موږ د ممبئی د پیښو او سمدوتا اکسپرس پلټنې په صفا او رڼا توګه کولو سلاسب یو او دا چې په یو بل باندې بې بنیاده تورونه ځخه ډډه وسی. موږ د کشمیر مسله بحث کړه. دا و د سلمان بشیر الفاظ. د خبري کانفرنس وروسته د هند د خارجه چارو سیکرټري د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره ولیدل او ورته د هند د سفر بلنه ورکړه. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې راباسي او تر کال 2014 پورې به د ټولو پوځیانو د راایستلو سلسله مکمله سي. دا خبره د سپین وزیر اعظم جوزي لوئس سباتیرو په برسلز کې د یورپي یونین د سرمشري زور سره کړې چې د هغه هیواد د ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبره کړې. نوموړي ویل د کال 2014 تر لومړي نیمایي پورې به 60% پوځیان راباسي. د سپین اعظم دا اعلان د امریکای ولسمشر لخوا له افغانستان څخه د عسکرو د راستلو د مخالويش ته وړاندې کولو ورسته کړی دی. فرانس هم ویلي چې د کال 2014 تر پای پورې به خپل په سلګونو پوځیان راوباسي. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د شولسوي بم د چاودېدو له وجې 15 عام کسان او یو د پولیسو چارواکي وژل شوی دی. د کندوز د والي ویان محیب الله ویلي چې چاودنه د خان آباد د ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. ریپورټونه وایي چې په چاودنه کې تر شلو زیات کسان ژوبل شوي دي. د ولایت د پولیسو ویان د مرګ ژوبلې تصدیق کړي او طالبان یې د برید سیمواره ګرځولي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیر کال تر 2000 زیات ولسي وګړي وژل شوي وو. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژل دي. د ریپورټونو له مخې دا مرګونه د جمعې پر ورځ په پلازمینه دمشق، حمص او کسوه کې شوې دي. د شام دولتي ټلویزیون په برزخ ښار کې د ولسي وګړو د وژلو تور په نامعلومو وسوالو لګولې دي. فعالین وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د حکومت مخالفه مظاهره چانو پر ضد د امنیتي ځواکونو په کاروایانو کې تر 1400 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نیول سوي دي. د شام چارواکي وایي چې د ناارامیو په مهال اسلامي اورپکو وسلوالو جنایتي ډلو د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کارکونکي وژلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په خرابېدونکو امنیتي او بشري وضع باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د شورا د روانې میاشتې مشر نیلسن میسونی د یمن پر ټولو ډلو زور وکړی چې تر ډېره ځایه پورې دي له تېریو ځان وګوري او په پراخو سیاسي خبرو اترو کې دي شکیل سي. او وروستی خبر هم دا دی چې د حزب الله مشران وایي چې د لبنان د شیعه شدت پسند ډلې غړو د امریکا د استخباراتي ادارې سیایې لپاره جاسوسي کول منلې دي. په یو ټلویزیوني وینا کې شیخ حسن نصر الله باور لري چې په بیروت کې د امریکا په سفارت کې کارکونکو د سیایې ایجنټانو د حزب الله دوه غړي برتی کړي وو. نوموړي وویل چې دا پلټنې کوي چې آیا یو درېیم غړی هم د سیایې یا بیا بلې یوې جاسوسي ادارې لخوا برتی شوی که نه. حسن نصر الله تور ولګوي چې د دې شاته د امریکا د اتحادی اسرائیل لاس دی. د ده په وینا کله چې اسرائیل په حزب الله کې د ورننوتو په هڅو کې ناکامه شو نو دا کار یې بیا و امریکا ته وسپارلی. په بیروت کې د امریکا سفارت د حزب الله د مشر له دابې انکار کړی او ویلي چې داسې ښکاري چې خپله په حزب الله کې دننه څه مسلې ستا. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو په انټرنیټ کې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا سی ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې د پاکستان فوج هغه رپورٹ بے بنیاد بللې چې لکی حرکت المجاهدین لا ایسای سره اړیکې لري. بل پلو د پاکستانی فوج یو پخوانی چارواکی په دې فوج کې د تنداریتو پاړوای
استخباراتو کې خلک دي چې د ګروپونو د مخې پښتنه کوله نو دا یو سره روابط وو بعد خلک چې کم ګروپ سره اوسی اوسی نو دا یې سر خو سړي باندې راشي.
د هند او پاکستان سفارتي چارواکي پر دې سلا سوي دي چې د اړیکو د شکولو لپاره به یو ملک بل ته دوستانه ډلې لیږي. په کوټه کې د پیسو لپاره په سړی تښتونه کې د لاس درلودلو په تور کې د ملیشي دوه سرتیر نیول سوي دي. لاغوا کارانو څخه را خوشې سوي د ژوب یو کس وای د ملګرو ملتونو کلنۍ رپورٹ لیکي چې افغانستان د نشي موادو په تولید کې د ټولو هیوادونو په سر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي وایي یوازې افغان کروندګر نه بلکې دا کاچکا اکبر هم په دې پورې اړ لري.
اټس نوت اونلی افغان فارمرز بټ اټ از اباوت ترافیکرز.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم دروان دي او لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان پوز د امریکا په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې خپور شوی هغه رپورٹ رد کړی دی چې ګواکې په دې ملک کې امیش د اورپک ډله حرکت المجاهدین د پاکستان له استخباراتي ادارې آی اس آی سره اړیکې لري. دې رپورٹ ته د پاکستانی پوز د غبرګون د تفصیل په اړه مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال عالمزیب خان څخه وپوښتل. هغه وایي
پاکستان چې کوم د فوج کوم اداره ده تاسو کوم احتیاط هغه په دې اړه باندې یو بهرني چې کوم خبر پاڼې هغه ته د یو اس ام اس د موبایل اس ام اس په لار باندې دا ویلي دي چې دا کوم بیان دا کوم امریکایي استخباراتي ادارو چې دا ویلي چې مونږ د اوسامه د کمپاونډ نه سره یو کال یو ډایری هم ترلاسه کړی و چې په ټډیم کولې یو موبایل ټلیفون هم په لاس ورغلی او په موبایل ټلیفون کې داسې خبرې داسې نمبر راغلی و چې د هغې نه د امریکایي استخباراتي ادارو تر مخه د القاعده د حرکت المجاهدین او دغه شان مجدات ټول لاره چې کوم دی بیا د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې آی اس آی هغه طرف ته ځي. نو آی اس پی آر د خبرې بالکل تردید کړی او ویلي دي چې مونږ د نه خود القاعده سره د پاکستان کې چې کوم دغلته اسامه موجود او نو د حرکت المجاهدین سره هیڅ قسمه اړیکې شته. دغه بیانونو سره سره دا خبرې هم راغلي چې حرکت المجاهدین هم دا ویلي چې زموږ هم د القاعده سره
خبرو تردید کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان او امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان په پوز کې د توندلاریتوب په اړه د لیکوال فرید زکریا یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په روایتي توګه د پاکستان پوز سیکولر او منظم ښکاري، خو په دې وروستیو کې رامنځته سوي ځینې پیښې دا ښیي چې په دې پوز کې د القاعده او طالبانو په ګډون د سختدریزو مذهبي ګوندونو خلک شتون لري. زموږ همکار شاهین بنری د دې مقالې پر اساس یو رپورټ تیار کړی، راځي چې په ګډه واورو.
فرید زکریا په خپل مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه که هر څومره طاقت لري، ولې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کول نه د امریکایي ځواکونو او نه بیا د افغان ځواکونو د وس خبره ده. لکه څنګه چې با پر روانو درو کلونو کې امریکایي ځواکونه راوستل کیږي، دا یوازې د پاکستان شپږ لکه فوز کول شي چې د سیمه یو برلاسې فوزي طاقت وګرځي او د سیمه مستقبل د یو شکل ورکولو لپاره هڅه وکړي. ولې پوز په خپل د پیجنګلو د ستونزې سره مخ دی او د افغان جنگ مستقبل په دې اډانه لري چې د پاکستان فوز دغه ستونزه څنګه هواري. روانه ونې د پاکستان د فوز یو بریګیډیر د سخدریزا مذهبي ډلې حزب التحریر سره د اړیکو په تور کې ونیول شو. تیر کال دوه لوړپوړي چارواکي وژل شو چې یو پکې خپل محافظ په ډزو وشته. تیر میاش په کراچۍ کې وسلوالو د فوز په بحري اډا بریدونه وکړل چې د فوز دننه د مرستې نه بغیر ممکن نو، او هم تیر میاش خبریال سلیم شهزاد وژل شو چې د مرګ تورې په استخباراتي اداره ISI باندې ولګیده، خو ISI دغه تور رد کړی دی. او بیا د اسامه بن لادن د وژنې معاملې ده چې تر څلورو کالو پورې خ بارام د فوزي چوڼې سره نږدې ژوند کاوه. فرید زکریا وړاندې لیکي د روایت تر مخه د پاکستان فوز سیکولر او منظم ګڼل کیږي، ولې دغه پیښې گواهی ورکوي چې د فوز په هر برخه کې د القاعده او طالبانو د مرستیالو په ګډون د سختدریزه مذهبي ګوندونو خلک ورننوتی دي. د پاکستان فوز سختدریزه مذهبي ګوندونو ته څومره نږدې دی؟ په دغه اړه د پاکستان د فوز یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي،
پاکستان فوج تقریبا نه نوي سي صدا چې کوم دی خو بازه تنظیم سره رابطه نه لري او خپل عام فوجي زندگی چې څنګه تیریږي دغه څه تیریږي او بار دنیا سره ډېر کم پلې راغلي وي. دا خو هغه خلکو ته خبره کولی شي چې یا ذهني طور باندې اغي د دې اړخته د اغي رجحان وي او دا څه ډېر خلکو چې اغي خبره کوله چې دا د اسلام لپاره جګړه کوي یا دغه لپاره کوي، دغه خیالات خلکو لرل او کېدی شي د سروس کے دوران هم اغي سره بيته ساتري او چې خاص کر ریټایر شي بیا خو سړي باندې هغه پابند ختم شي چې رابطه ساتلو والا.
بریګیډیر سات زیاتوی ځنې فوزي چارواکي داسې همو چې د خپل وظیفې تر مخه د وسلوالو او سختدریزه مذهبي ګوندونو سره اړیکې لرلې، ولی بیا د دغه ګوندونو نه دومره اثر واخیست چې هم د هغوی کلک ملګری شو.
بعض خلک دي چې کوم وسره براه راست رابطې دي، لکه چې په استخباراتو کې راځي خلک دي چې د دې ګروپونو د مخکې پښتنه کوله، نو دغه وسره روابط وو او چې کوم دی د سرویس دوران کې ماغه روابط خوږی ساتل ده چې یو بیوټي وو او هغه د پښې ریټایر شو چون کې بعض خلک چې کوم ګروپ سره اوسي اوسي نو دغه اثر خو سړي باندې راشي، نو دې کې بعض خلک دا سوچي چې بیا د تر روابط چې کوم دی ساتل لکه دا کرنل امام جو دی افغان جهاد کې ډېر هغه سره دې وو او دا هغه چې کوم سوچ او دا فکر هغه سره وي او سوچ او فکر بدل شو او بیا وروسته دا هغه طرفدار هم شو دا هغه حمایت هم کوم.
فرید زکریا د خپل مقاله په پای کې دا پوښتنه راوچتی، آیا پاکستان په داسې لار روان دی چې د وسلوالو او چین مرسته ترلاسه کړي او د امریکایي دشمنو ګرځي، یا شمالي کوریا او برما ته د لارښود په نظر وګوري، او کنه پاکستان وسلوال تحریکونه چې قوي د نړیوال معاشي نظام ملګری کیږي، د خپل ټولنې اصلاح کوي او په رښتیا معنی کې یو جمهوریت ګرځي؟ دا داسې پښتنې دي باید پاکستاني تپوس د خپل ځان نوکړي. تر څو پورې چې د امریکای خبره ده، نو تر اوسه پاکستان له شل بلیون ډالر امداد ورکړی دی چې ډیره برخه د پاکستان فوز ترلاسه کړې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د هند او پاکستان ترمنز په سفارتي کچا دوه ورځې خبرې پای ته ورسېدې. ل دې خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې چې پاکستان او هند په ولسی کچا د اړیکو د پرخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمي فیصله کړې ده او د دوی با یو بل ته د دوستانه ډلو لیژل کوي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل ریپورت راکوي. راځي چې په ګډه وورو.
اسلام آباد کې د دوو ورځنو خبرو اترو وروسته یو غډه اعلامیه خبره کړې شو چې پکې دوانو ملکونو سیمه کې امن او تجارت ته په وده ورکولو اتفاق کړی دی. د اعلامیه تر مخه دوانه هیوادونه په دې هم رضا شوی دي چې د جوهري او روایتي وسلو لړکی د اعتماد پیدا کولو په غرض به د دوانو ملکونو د کارپوهانو غونډې رابللی شي. دې دوران میډیا سره خبرو کې د هند د خارجه چارو سکرتري نروپما راو وی چې په یوشتمه پیړۍ کې یو مسله هم د وسلې په زور نشي حل کېدی بلکې د امن او ترقی یوازینی لار مذاکرات دي. نوموړې زیاته کړه،
وی مست هیلپ د پیپل اف جمو اند کشمیر ټو کنیکټ ود ایچ اذر ټو ټریډ ټو ټراول مور ایزلی.
دا وی چې موږ له د جمو او کشمیر د اولس مرسته پکار ده چې دا شان دوی د یو بل سره وویني چې تجارت وکړي او پاسانه لال راشي. پاکستان او هندستان دواړه غواړي چې سیمه کې د امن وي او تجارت ته د وده ورکړي شي. تدې د پاره به د کنټرول په پوله دولارې پرانستی شي. نو زه د دې مذاکراتو نه ډېره مطمئن یم او هیله ده چې دا غونډه به د راتلونکو غونډو ګټورو جوړولو لړکی ډېره مرسته وکړي. په دې موخه د پاکستان د بارنو چارو سکرتر سلمان بشیر مذاکرات ډېر ګټور وګرځول او وی ویل چې دواړو ملکونو په کلاو مازغو او تعمیری سوچ سره خبرې اترې وکړي او په دې اتفاق وشو چې تر هغري کې د پولې اخو وی کې د خوا د سیمې د پرمختګ په لار کې خند دی. دی وایي
objectivity requires to be addressed in a collaborative approach.
د تر هغه معاملہ خصوصي پاملرنه غواړي او دا چې په شریک سره پدې سوچ وشي. مونږ پدې خبره سره سلا شو یو چې د سمجوته ایکسپریس او ممبئی په خو بلټنې نور هم په صفات وګا وشي او دا چې په یو بل د بی بنیاد تورونو او الزامونو نه ډډه وکړو. مونږ د کشمیر په حواله هم خبرې ترې وکړي او د ولس د اسانو د لپاره په اقداماتو هم غور وشو.
د هندستان خارجه سکرتري د پاکستانی خارجه چارو د وزیر مملکت میرمن حنا ربانی کر سره هم لید کاته وکړه او پریکړه وکړه چې د دوانو ملکونو د خارجه چارو وزیران با د راتلونکو میاش په 28 نیټه نوی ډیلی کې ملاقات کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې پولیسو د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیر نیولې دي چې د اغوا برې توان یا د پیسو لپاره د سړی تښتونې په پیښو کې ککړ بلل شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ژوب دوه اوسیدونکو سکورونه حاجی فیض محمد او حسن خان د جون په دوی منیټه له بلوس میشت سیمه دشت څخه ناسرګند کسانو تښتولی وو. دا کسان د جمعې په ورځ د سهار په 6 بجو د پولیسو په عملیاتو کې راخوشي کړل شو. خدای نور ناصری پاړه نور حال راکوي.
د ژوب دوه اوسیدونکو د جن په دوه منیټه له بلوڅي سیمې دشت څخه ناڅرګند کسانو تښتولي وو. تر تښتولو وروسته یې له کورنۍ څخه لمړی 4 کروڑ تاوان غوښتل سوی، خو وروسته د دوی د کورنۍ په وینا دا تاوان څه راکم سو. حاجی فیض محمد او حسن خان دواړه ورونه دي او په همدشت سیمه کې د خښتو د بټۍ کاروبار کوي. د جمعې په ورځ د سهار په 6 بجې دواړه ورونه د پولیسو په عملیاتو کې راخوشي سو. یو تښتول سوی کس حاجی فیض محمد د دوی د تښتولو څه مشال ته داسې وکړه،
پر دوه تاریخ د دښ له لاکې ځخه له مدینه پټرول پم باندې ګرکشته سي بټۍ خواته دغه ځای مشپور ته کو تقریبا 8 بجې اولې روالې راته ویلې موږ ګاډي دوی ودرولې یو پولیس په ورده کې سړی راځوړی شو د لیوس پور دی کې حساب د غواړي جنسي والا دی. بس مال خیر دی دوی د طالبانو سره رابطه داري مزور زولې سون دلته څه شکر اول ودی بلاج زرمزون دوی رپورټ ته کوم ګاډي ته تسکمالم.
د حاجی فیض محمد په وینا لمړی د تښتونکو له خوا ورته وویل سو چې دوی د استخباراتو خلک دي او څه په لټنې ورڅخه کوي، خو وروسته د دورور حسن خان هم په زور په موټر کې واچابه او نامعلومه ځای ته یوړه.
بیا لا تسترګ را تړلې ده دغه ځای خسته دا نسو معلومه چریک شیش ولاره یو ګنټه لته نه استواره په یوسخانه کې بیا لغه بعد وخت دغه ځای ته ورسو. تقریبا د درې شپې مش په یو کمره کې وسو سټ کمره نه سروایو نه سو باندې شهم نه.
که څه هم یوې خواته تښتول سویو ته د استخباراتو ذکر سوی وو، خو بلې خواته د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل وایي په تښتونکو کې دوه د ملیشا ځواکونو کسان هم وو چې دوه ورځې وړاندې پولیسو په همدې تور نیولې وو چې د سړي تښتولو په پیښو کې لاس لري. حامد شکیل په خبري غونډه کې وویل،
ملزموں نے انکشاف کیا کہ علاقہ دشت سے اغوا شدہ جو مغوی ہیں حاجی فیض اور
ملزمانو انکشاف وکڑ چیل دشت سمت سخت تشتول سوی حاجی فیض محمد او حسن خان دوی د قلات پا یوی سمکی شدی په همدې وخت کې یو تښتون کې دا هم وویل چې زه هغه مکان پیژنم چیرته چې تښتول سوی شول سوی دی
مغویونکو رکھا گیا ہے.
د حامد شکیل په وینا د تښتون کې د دې ډلې مشر لا هم نیول سوی نه دی خو هڅې روان دي او ډیر ژر به یې مشر هم ونیسي. د په وینا د جمعې په سهار په دې عملیاتو کې چې حاجی فیض محمد او حسن خان راخوشي سو درې تښتون کې سره له وسلې نیولې دي. هر د نوې چې له تیرو څو کلونو راهیسې د سر شار کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې د اغوا برای تاوان یا پیسو لپاره د سړي تښتولو پیښې روانې دي. په دې برسیره چې ځینې تښتول سوي کسان د پولیسو په عملیاتو کې راخوشي سوي خو ډیری نور بیا په تاوان ورکولو خپل کور ته راستانه سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس بولار سو شمالی وزیرستان ته. هلته د پولیټیکل انتظامیه سره د ځایی مسرانو یو لوی جرګه سوی ده او د ځایی خلک وایي چې د پولیټیکل انتظامیه ورته د مرستو یقین دهانی یا باور ورکړی دی خو دا کسان له دې سره دا هم وایي چې داسې اعلانونه په بیا بیا کیږي خو عملي ګامونه نه پورته کول کیږي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان یدک سیمه خلک وای دوی د مودینا د برقی برېښنا د کم وولټیج مشکل سره مخامخ دي او د موجوده برقی بجلی د کم وولټیج لوجې د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي. د سیمه خلکو په غوښتنه باندې د شمالی وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې قومي اسمبلی غړی محمد کامران یو کال وړاندې د سب ډویژن میرعلی ګریډ سټیشن دپاره 2026 ایم وی ای ټرانسفارمر د وزیر اعظم خصوصي فنډ نه ورکړی و خو د دوی تر مخه لا تر دې دمه په نو لوډ باندې لګول ل شوی دی. ځایی خلک وایي چې کله دوی د وابډا نه مطالبه کوي نو وابډا ورته د پولیټیکل ایجنټ د خولې وایي چې کومونه دې اول په خپل منځ کې د بجلی تقسیم وکړي خو ځایی خلک وایي کومونه به په خپله کله هم پر دې تقسیم جوړ نشي. د ایده کلي اوسیدونکي یوسف خان وایي دوی په بیا بیا احتجاجونه هم کړي دي خو وابډا نه غواړي چې د دوی مسله هواره کړي.
د خپل تقسیم مو کی په منصفانه تور باندې کنه ما ای پی ایس صاحب دا خبره کی چې دا نه چې تاسو میر تقسیم مو کی په خاص نه وي به تاسو ګډوډ کی کنه به په باندې لگا کو مینا ور جام خپل پی ایس صاحب ته وای چې میر مو کمال وخت ته در کړه چې تاسو څنګه تقسیم مو کی په باندې میر تاسو را خاصه ده.
د اید کلی یو بل مشروای دا د دولت ذمہ داری دا چې د خپل واکلاند د بجلی تقسیم مو کی او دوی په خپل اسوزله جرګې او مرکه کړي دي خود کومونو ترمنس پر سلام ناراضي
حکومت دا څه بهانه دا خبر ہے کمبے تیرتری ہو فیصلہ دے نکو فیصلہ پچار دا سو جو حکومت جو اے دے دیوا جنا داخل کر چکو کلا یو کو مر چکو کلا بل کو مر چکو یو کلی بجلی خروپا کو بل کلی بجلی خروپا کو بیا دا خلق پہ احتجاج اور چکشی روڈے تر وہ جی کلا پالٹو چاہے کلا روڈ باندھ کو
دا دے مشکل پہ آڑا مو چکلا دا شمالی وزیرستان ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو سرا تماس ونی بولو نو جواب یہ داو دو انشی کولے چ دا میڈیا سرا خبر ہو کی خود سب ڈویژن میر علی و ابڈا محکمہ یو چارواکی شربدر مشال ریڈیو تا د دې ستونزې په اړه صدا سی وای
د کمی سره درې فټ ری چلے جی نه لکا چې چې سو لوړ دپ ای دنو وټ همر لګې درا دا 2026 و سپې بریک ری دی وسرا اس دی دم اسرا دا چې دا سپې بریک ری چالو شي و دنو وټ همر چالو شي ټول کومینا دا سې چې سره په جوړې جی نه کار یو کوم وی چې مته چې ځون ته ولګي مته ځان ته ولګي ودا و ځان ته لګي نه او ابډا هو تقسیم کوي کنه هو ابډا تقسیم تدی پرې دای نه دی چې می خپل تقسیم وکي
د سب ډویژن میر علی او په خاصه توګه ایدک سیمه خلک وای دولت باید د یو کال نه لګول شوی ترانسفارمر چالو کی او کومونو ته د آبادی په تناسب سره د بجلی تقسیم وکي سو دوی پر بجلی باندې د خپل منځاني اختلافات او په بیا بیا د جرګې او مرکو نه خلاص شي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پښتونخوا کې د ناران او کاغان د جشنونو یو میلو نن دوی مورز د همدا ډول په سواد کې هم د سواد جشن دوام لري. په پېښور کې مې د مشال ریډیو له خبریال خالد خان څخه وپوښتل چې دا ناران او کاغان د میلو چې نن دویمه ورځ ده په دې لړ کې تازه حال څه دی. خالد خان راته وویل
میلا یا جشن چې دی د ناران کاغان په نوم پرون پیل شوی ده. زه به تاسو ته ووایم چې ناران کاغان او شوګرام د هزار ډویژن کې دي او دا د خیبر پښتونخوا د کالام نه پس ډېر ښکلي ځایونه دي چې دغلته د جیل سیف الملوک غوندې ښایسته د اوبو ډنډ هغه هم دی، هغې ته ډېر د لرې لرې ځای نه خلک راځي. خو دې پښتونخوا حکومت دې ځله د جشن ناران او کاغان په نوم دغه جشن پیل کړی دی، نو دغلته پرون هم دغه شوي دي، سټارونه لګېدلي او روایتي میوزک ډانسونه چې کوم د دې پښتونخوا دغه دي، او د دغسې د خلکو د دلچسپۍ لپاره نور دغسې کارونه دغه شوي دي. د جیل سیف الملوک ته چیرلیفت دی حکومت ساتھ کری دی، نو آغا خلکو تا یو فیده دا.
خالد خان دا دی میلو چی یوازی دا میلی پای صورت که تلکیجی کنه کم خاص مقصد امستا؟
دا دی لوی مقصد چی دی دا ناران کاغان اول خوبا دا گنه لکی دا چی دا خو دا شمالی لایکجات یا دا گلگت بلتستان یو برخ دا، ځکه چې تیر د پښتونخوا حکومتونو دې ته ډېر پام نه ګرځولې. اوس د دې حکومت څنګه چې ما تا ورته وویل جیل سیف الملوک ته د دې چیرلیفت چې مر کې هغه چیرلیفت دي دغسې اوس په جیل سیف الملوک ته سیلګر اتلون کې دغلته په چیرلیفټو کې دي. جیل سیف الملوک ډېر زیات اوچت و، هغلته به خاص جیپان خطو نور ګاډي به نه شو وتې. نو د دې یو مقصد خو دا مقصد د خپل ثقافت او روایت جمدی کول او د خپل د صوبه کې کوم ښکلي ځایونه دي، دا نه صرف خپل خلکو ته بلکې ټولې نړۍ ته دا پګوته کول چې په دې صوبه کې داسې ښکلي ځایونه، یخ ځایونه، د سیل ځایونه دي او هغې ته چې راشي، بلکې دغلته د امن هم ډېر امن او امان هم ډېر
خالد خان بلخوا په سواد کې هم جشن روان دی، هغه څنګه روان دی؟ په بریالیتوب روان دی که څه ستونزې لري؟
بالکل، سوات میلا چې څنګه تیر کال شو سخ کالم دغه شو، خو څنګه د هغه ځای خلک هم دا وایي، د ملګري هم دغلته تللي دي. نو د سوات هغه میلا داسې دغه خوشته خو هغه خولې ځکه نشته چې د سیلاونو په وجه د کالام د بحرین د مدین هغه سړکونه ړنګ شوي دي، دا هغه سړکونه لا نه دي جوړ شوي. نو زیات طور چې زه تا ته وایم په سوات کې د سیل ځای چې دی هغه کالام دی، بحرین دی، مدین دی. نو هغه ځینو د پښتونخوا د سیمې کوم خلک چې دي ته خو پته لګي، دوی هم نه ځي، دغسې د بار خلک سیلګر هم نه راځي. خو د هغه خلکو دپاره، د سوات د خلکو دپاره خو یو ډېر ښه اهتمام شوی دی، یو ډېر ښه به پکې فایده به وي دې ته. خو عام د دې د پښتونخوا د نورو سیمو خلک ځکه نه ځي چې کالام لاره لا اوسه پورې روانه ده، خو بیا هم دا یو ډېر ښه دغه دی، ځکه چې دا تاثر او چې په سوات کې خو صرف ترخګري ده، ترخګر دي، خو اوس دا تاثر ورکوي چې نه، په سوات کې امن و امان دي، میله ده، جشن دي، ګډاګانې دي، رقصونه دي. نو دا یو ښه تاثر روان دی، هغه به ډېرو ورځو لپاره وي، او جشن ناران چې دي دا به درې ورځو لپاره دی، دا به سبا ختمیږي.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان او اوس هم یو نړیوال موضوع ته کتنه کو. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد یو نږدې ملګری محمد شریف ملکزاده نیول شوی دی. نوموړی د کابینې مرستیال خارجه وزیر و چې تېره اونۍ یې استعفا ورکړې وه. د ایران رسنۍ وایي د ایران د لوړپوړو مذهبي مشرانو او د ولسمشر احمدی نژاد ترمنځ ناندرۍ لا هم نه دي پای ته رسېدلې. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر درکوي.
د ایرانی خبری اجانسونو د راپورونو تر مخه د ولسمشر احمدی نژاد یو نږدې ملګری نیولې شوی دی. ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د دې نه دا معلومیږي چې د دغه هیواد د لوړپوړو مذهبي مشرانو او د ولسمشر ترمنځ د زیات واک او اختیار د ترلاسه کولو هڅې نورې ګړندې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د فارس خبری اجانس د راپور نه دا نه ده څرګنده چې د احمدی نژاد نږدې ملګری محمد شریف ملکزاده چې تېره هفته یې د نائب وزیر خارجه د څوکۍ نه استعفا هم ورکړې وه د ولو وجه صدا. خو د یوې بلې خبري اجانس مهر تر مخه د دې نیولو په شا د مالی بدنظمۍ تورونه کېدای شي. ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې ښاغلی ملکزاده د ولسمشر احمدی نژاد په هغو کلکو ملګرو کې راځي چې نیولی شوی، او د دغه نیولو په اړه په ایرانی رسنو کې راپورونه هم خپاره شوي دي، او دا ړومبی ځل دی چې داسې وشو. ورځپاڼه لیکي چې اوس د ولسمشر احمدی نژاد او د مذهبي رهنما آیت الله علي خامنائي ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د تیلو د لوبو او د خارجه چارو د وزیر په شمول ولسمشر احمدی نژاد د خپل کابینې د هر یو غړي پټاکلو اوس ننګونو سره مخامخ شوی دی. خاغلی ملکزاده د تیرې نهې په ورځ هغه وخت د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه چې کله د پارلیمان غړو د ده سخت مخالفت وکړو او وزیر خارجه علي اکبر صالحي ته یې دا دړکه هم ورکړې وه. که چېرې ښاغلی ملکزاده یې د خپل څوکۍ نه ګوښه نه کړو نو د هغه مواخذه به کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ملکزاده په شمول د ولسمشر ځینې ملاتړو باندې د بې وفایۍ تورونه لګېدلي دي چې په نتیجه کې د هغه یو شمېر نورو ملګرو اوس د احمدی نژاد نه لاس اخیستی او د آیت الله خامنهای سره ملګري شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې سیاسي نظام کې چې دوه مشران وي، یو مذهبي او یو جمهوري، نو بیا وفاداری بدلېده یو عامه خبره ده. خو دا موجوده تضاد د روان کال د اپریل د میاشتې نه د توقعاتو نه پرته ډېر عام شوی دی.
په پېښور کې تر 12 بجو لږ اوستی او عبدالله کاکړ سټوډیو ته راغلی. راځي چې دا خبرونه لنډیز واورو.
د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وایي د اوسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د یو شدت پسند ډلې حرکت المجاهدین شمیرې وي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. پاکستان او هند په ولسي کچا د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمي فیصله کړې ده. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې راوباسي. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د یو شوسوي بم د چاودېدو له وجې 10 کسان وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په خرابېدونکو امنیتي او بشري وضع باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واوریدئ چې عبدالهی کاکړ درته وړاندې کوو. ملګرو ملتونو د نشي توکو د تولید او استعمال په اړه د کال 2011 نړیوال رپورت خپور کړی چې لمخې افغانستان د مخدره موادو د پیداوار لپلوه یو لمخې هیوادونو څخه بلل شوی دی. رپورت ښیي چې د افغانستان کروندګر تیر کال د افیمو پر ځای د بنګو له کښت څخه زیاتې مالی ګټې پورته کړې دي. دا او د دې رپورت د خبرېدو په اړه نور حال له هارون بچا څخه ورو.
په دغه رپورت کې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي د ادارې لخوا د روان میاشتې په 23 نیټه خپور شو، ویل شوی چې که څه هم د کوکینو، هیروینو او چرسو نړیوال مارکیټ سخ کال په بره نه دی ختلی، ولې د مصنوعي یا غیر طبیعي نشئی موادو په تولید او دغو په کارولو کې اضافه موندل شوی ده. رپورت هم دغه راز د نشئی موادو د کارولو له امله د نړۍ د انسانانو د مړینې کچا د اندېښنې وړ بولي چې ښایي هر کال نشه کوونکي شاوخوا 2 لک وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د نړیوال رپورت د خپرونې په مخه په نیویارک کې جوړې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یاد سازمان عمومي سکتر بان کی مون په رپورت کې په ورکل شو حقایقو د خواشینۍ په اظهار کولو وویل چې د نشئی موادو سوداګرو د ټولنې امن له سترو ګواښونو سره مخ کړی دی. دغه رپورت چې نن موږ خپور کړل د غیر قانوني نشئی توکو له امله د پیښو خطرو یو رښتینی انځور مخې ته کوي. د دې قاچاقبران نه یوازې دا چې قانون ماتوي، دوی انساني روح خفه کوي، دوی د ترهګرۍ او یاغیتوب اور ته لمن وهي او د ټولنو امن غلا کوي. او دا چې ځوانان او ماشومان په نشو وخت کېږي دا نو بیا یو زړه ماتوونکې خبره ده. د ملګرو ملتونو رپورت په ځانګړې توګه افغانستان یادوي چې ښایي دغلته بزګرانو د تیر کال په موده کې د افیمو پر ځای د بنګو له فصل څخه زیاتې مالی ګټې پورته کړې. د نیویارک خبرې غونډې ته په خپلې وینا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جنایتونو د مخنیوي د ادارې مشر یوری فیډوتوف بیا هم افغانستان د افیمو د پیداوار له پلوه د نړۍ یو له مخکې هیوادونو څخه یاد کړل چې ویل سره له دې چې په ټولیزه توګه تیر کال د افیمو نا قانونه تولید 83% کې راوغورځېد چې د هغې غټ لامل د افیمو په بوټي لګېدلې بیماري وه چې د افغانستان د افیمو د فصل نیمایي برخه یې له منځه یوړه. زموږ لومړنۍ موندنې دا ښایي چې سخ کال د خو حاصلات ل کبلا کیدل شي د افغانستان د فیمو پیداوار بیرته په برلال شي
ول پروبلی باونس بیک دیس ایئر ډیو ټو بیټر ییلډز.
خبری کانفرنس ته بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین په خپل سرګندونو کې وویل چې دولت به دا مسله لنږدې او ساری ترسو غټ لاملونه په ګوته او ورسره جدي چلند وشي.
اټس ناټ اونلی افغان فارمرز بٹ It is about traffickers.
دا مسله یوازې افغان کروندګرو پورې نه بلکې قاچاقبرانو پورې اړه لري او یوازې افغان قاچاقبران نه بلکې د شبکو یو جال دی چې پکې ښکیل دی. پس موږ به دا خطر د یو نړیوالې موضوع په توګه سیړو، د یو داسې نړیوال خطر په توګه چې تر شا یې ډېر لاسونه دي. د خبری غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا هم ورته وړاندیز مخې ته راغلو چې په ترڅ کې په افغانستان کې د فیمو د تولید د مخنیوي په غرض په قامي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ د عملي کولو اهمیت په ډاګه شو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
امریکایي ادارې استراتیجیک فورکاستینګ له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو او د پاکستان د رول په اړه په یو مقاله کې لیکلي کېدای سي چې پاکستان د دې جوګنوي چې له افغان طالبانو سره د سولې په اړه جوړجاړي ته ورسیږي، ځکه چې پاکستان اوس پر وسلوالو ډلو دومره اغیز نه لري لکه پخوا چې درلودي، هغه ځکه چې په داسې کولو سره به پاکستان په ملک کې دننه له امنیتي اندېښنو سره مخامخ سي. بل پلو د پاکستان اړیکې له امریکا سره هم د بې باورۍ ښکار دي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا مقاله لوستې او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
سټریټیجیک فورکاستینګ اداره په خپل مقاله کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د ایستلو د پلان اعلان وکړي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پلان په اړه به په واشنگټن کې دننه او د باندې ډیر بحثونه رامنځته شي. خو دا یو حقیقت دی چې د امریکایي پوځونو د ایستلو له لارې د پاکستان لخوا له افغان طالبانو سره خبرې اترې هم پخوا او هم اوس ډیر مهمې دي. خبر پاکستان تکیه کول به نور ستونزې پیدا کړي، لکه اول دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا او بې باوري رامنځته شوې ده، دوهم دا چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز نه لري لکه پخوا چې درلودي، او دریم دا چې پاکستان له خپلو طالب یاغانو سره جوړجاړی کوي چې د القاعده ملاتړ ورسره دی. مقاله زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ له سیمې څخه د جهاد د ستونزې د منځوړلو پر تګلاره د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت نوره زیاته سو چې امریکا پر خپل سر په پاکستان کې پوځي عملیات ترسره کړل او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې وواژه. ولسمشر اوباما هم په داسې وخت کې له افغانستان څخه د خپل پوځونو د ایستلو اعلان وکړی چې له پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې دي. پاکستان په دې خوشاله دی چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي، خو دا ویره هم لري چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته به د پولې دواړو خواو ته یاغیتوب نور هم زیات شي. په مقاله کې لیکل شوی چې د اورپک په ضد له امریکا سره د پاکستان همکاري د واشنگټن لپاره د ډاډ وړ نه ده، بلکې پر افغان طالبانو د اغیز درلودلو له کبله دا پاکستان ته په ګرانه تمامه شوه. له امریکا سره د پولې دواړو خواو ته پوځي او استخباراتي همکاري او بلې خوا ته د افغان طالبانو په ضد د وسلوالو عملیاتو مخنیوي پاکستان له مشکل حالاتو سره مخامخ کړی دی. د دې نتیجه دا سوه چې یو خوا امریکا پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې دوه مخې تګلاره لري، او بلې خوا ته بیا افغان طالبان دا احساس کوي چې د پاکستان لخوا دوکه کیږي. مقاله زیاتوي پاکستان به د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو هرکلی وکړي او دا به په خپل ګټه استعمال کړي، خو په دې پروسه کې نور هیوادونه لکه ایران، د منځنی آسیا هیوادونه، روس، چین، هندوستان، سعودي عرب او ترکی هم رول لري. په دې کې تر ټولو مهم رول ایران لري چې د طالبانو ضد جهادي ځواکونو باندې ډیر اغیز لري. مقاله زیاتوي طالبان دې ته تیار دي چې القاعده څخه په یو قیمت باندې لاري جلا کړي، او پښتانه جهادیان به نړیوال ته دا باور ورکړي چې دوی به هیڅ بهرني اورپک ته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له لارې پر امریکا یا ائتلافي هیوادونو برید وکړي. خو د راپورونو له مخې القاعده په دې خبره ده او نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې کامیاب شي. القاعده په دې لړ کې بیلابیل لارې چارې لټوي او د بهرنیو ځواکونو وتل او د پاکستان کمزورتیا د ځان په ګټه بولي. مقاله په پای کې لیکي دا هر څه ته په کتو سره داسې ښکاري چې د امریکا لپاره به په سیمه کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ درول ډیر ګران وي.
احمد شاه اعظمي وو چې تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوله، بلکې د امریکایي ورځپاڼې دا یو ستراتیژیک فورکاسټینګ ادارې یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، او اوس هم د مطبوعاتي کتنو پر لور
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
نړیوال ورځپاڼو په خپل تازه غړو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه بیلابلی تفسیر خبرې کړې دي، او دا چې د دې ځواکونو د وټلو لمخه څه کول پکار دي او وروسته به څه کیږي، په دې اړه درته زموږ همکار حسیب شهید نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د خوندي وټلو لپاره درې کارونه مهم دي. لومړی دا چې سیمیز ځواکونه باید ورتیا پیدا کړي، داسې ورتیا چې طالبان او نورې جهادي ډلې وسري، طالبان پوره کمزوري شي او د افغان حکومت لپاره یو پلان جوړ شي. لومړی خو ولسمشر اوباما افغانان هڅولي دي چې دا دنده ترسره کړي، کومه چې د حامد کرزي حکومت ګڼل شوی دی چې هغومره یې کار نه دی کړی لکه څومره چې پکار دی. دوهمه خبره د پوزیانو په وینا دا ده چې طالبان د جګړو په دوه موسمونو کې تر دې بریده کمزور شي چې دوی د روغې جوړې خبرو ته سر ټیټ کړي. خو راتلونکی اوړی به امریکا درویشت زره پوزیان کم کړي، ناټو هم یو شمېر ځواکونه کموي. ورځپاڼه زیاتوي درېمه خبره دا ده چې افغان حکومت کمزوری کیږي، خو امریکا باید احتیاط وکړي داسې نه شي چې منځوي شي. دا مسله ځکه د یادېدو ده چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس په کور کې دننه د ملت جوړونې وخت دی. خو یوه نړیواله څېړنیزه اداره سټریټ فور په یوې تبصرې کې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وتلو په وړاندې یو شمېر ګواښونه په خپل ځای دي. پاکستان خیونه توانیږي چې له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي، ځکه چې اسلام آباد اوس هومره اغیز پر دغې وسلوالې ډلې نه لري چې پخوا یې درلود. پاکستان په کور دننه امنیتي اندېښنې لري او له امریکا سره یې هم اړیکې داسې دي چې باور پکې نه ترسره کیږي. دری سربیره بهرني لوبغاړي لکه ایران د امریکا ځواکونو له وتلو وروسته دلته ډیره دلچسپي لري، نو سیاسي همکاري به ګرانه وي چې ترلاسه شي. پاکستان دا غواړي چې لوی ځواکونه له افغانستان ووزي، خو ویره لري چې دغه ځواکونه له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي په اوږدو د یاغیانو تګ راتګ ډیر شي. د دې تفصیل یو برخه وایي په بل وینا امریکا او پاکستان له افغانستانه د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته ستونزې باید سره سم کړي او پر دې هم غور وکړي چې دا ځواکونه به څه ډول ووزي. دغه کارونه په لند راتلونکي کې سمیدای هم نشي.
حسیب شهید وا اوس هم د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر راځي چې واورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو سریزو یا اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن زیات تر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان نه د امریکای پوسټ په وطن باندې لیکلې دي چې پکې جنگ، مشرق، ډیلی ټایم او ایکسپریس ورځپاڼې شاملې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې امریکای افغانستان نه د جنگ د ختمېدو په اعلان کولو ویلي دي چې د راتلونکي کال تر اخره پورې به اضافي چې کوم 3000 پوځیان دي هغه به واپس راوبللی شي. ادارې لیکي چې امریکای د وطن رستو کا افغانستان کې یو وار بیا تقسیم شوی طالبان سر اوچت کړي او ملک اړې غړې پیل شي. اوباما لپاره به هم مسلې جوړې شي، ځکه چې امریکایي ولس په د اوباما نه تپوس کوي چې باربونو ډالر دې سل لپاره خرج کړي دي چې افغانستان کې امن پزای نه شو. ادارې لیکي چې د افغانستان د امن سره د نړۍ امن تړلې دي، نو باید ضروری ده چې افغانستان کې د امن لپاره پاکستان، ایران او نور ضروری ملکونو سره خبرې اترې وکړي شي، او دارنګ افغان ولس هم اعتماد کې واغسته شي چې د امریکایي او نور عالمی پوزونو د واپس تګ نرسته هلته افغانستان کې امن پزای شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې مبارک میاشت پراتلو کې لا یو میاشت ده، ولې لکه د تیر کال پرنګ سږ کال هم د پیښور ظاهره کوونکو او ناجایز ګټه کوونکو د اوس نه د خوراکي سیزونو جمع کول شروع کړي دي چې دا رنګ پروژه کې زیات نه زیاته ګټه ترلاسه کړي. ادارې لیکي چې د اخبارونو مطابق تیر یو اونۍ کې چینی شپږ روپۍ، روج 12 روپۍ او دغه رنگ دالونو او نور سیزونو کې هم زیاتوالی شوی دی. ادارې لیکي چې په دې مقدس میاش کې خلک نیکی راغونډوي او دا دکانداران لګیا دي ولس قتلوي. نو یو وخت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې آرمی چیف جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې قبایلی ولس په هر مشکل کې د پاکستان ملګرتیا کړی ده، او که قبایلی ولس پر ذمہواری تر سره کړي نو پوز به واپس لاړ شي. ادارې لیکي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی هلته د پوز سره مرسته کوونکو باندې اعتماد کوي او دا ډیره خبره امن پزای کولو کې جرګه نظام خکردار تر سره کولې شي.
سراج جهرو له اسلام آباد څخه درنو اوریدونکو په ډیره بخښنه دا کوم ریپورت چې تاسو اوس اورئ د دې سریز چې دا غلطه په د خبرونی په پورته برخه کې ناسمه چلیدلې و. اوس ورځو په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی سره د ځایي مسرانو یو لوی جرګه شوې ده او دا خلک وایي چې دوی ته پوره باور ورکړل شوی دی، خو له دې کسانو څخه ځینې دا هم وایي چې داسې ډیر اعلانونه کیږي خو عملی جامه نه ورپغاړ کیږي یا عملی ګامونه نه پورته کول کیږي. لسیم څخه د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر ریپورت لري، راځي چې په ګډه واورو.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه سره د ځایي مشرانو یو جرګه شوې ده چې پکې د سیمې 19 مشرانو او علما کرامو ګډون وکړو او د سیمې امنیت په اړه خبرو اترو نه علاوه د غلطه د تیرو سیلابونو او عملیاتو ځپلې شوې خلکو ته معاوضه ورکول، پاسپورت او نادر افیسونو فعالیت، میرانشاه او میرعلي کې نیجی یعنی پرایویټ بینکونه واپس خلاصول او د ډاک سیستم په فعالیت باندې پولیټیکل انتظامیه د جرګې مشرانو ته باور ورکړو او د دې فوري حل احکاماتی پا مکا بانده جاری کرل. خود اسیم خلقوائی دا غرنگ جرگی او غنده پا بیا بیا شوی دی، خلا عملی گمونا پرین دیا خستل شوی. نمیرانشاه و سیدون که شرکادر چه دا دوی خاندان دوا دا سکول ما شمان پا یوای بامی چودنا که وجل شوی و وای چه دا تیرو دوا کلونونا دا معویزه پلڑ که او لسنیم کروڑا روپی را غلی دی، خلا چا تا هم ندی ورکڑ شوی.
کمپنسیشن کې شه میش دوا ژوند کی دی کنه پیسې رغلی دی او پیسې میشتا ایو پرې یا ندی ملاو شوی او په انتظار یی چې نن سبو خو پیسې ملاو شوی ندی ایو پرې میش په انتظار شې دی زه خو کله ځانه خبر نه خو او وی یی چې پیسې ورکوي کمیټی و ته مقرر اده خو پیسې و پرې میشتا دا معلومات شته چې پیسې میشتا ایو پرې ملاو ندی.
عبدالحکیم وای چې د 1300 کالونو نه د شمالي وزیرستان ایجنسی ټول بانکونه او ډاکخانه بندې دي چې لا وجه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
جرګې خو روزانه دا یک اندهنۍ خو وي خود مې د کندهنۍ مشته مخ شنه درغلی چې په یو خبره باندې عمل شوه دا داسې خبره غلو چې بس فیصله ورسره وکړه هیڅ غانه درغلی مشته یا نتیجه نه بینکی نه رغلی دي او نه د ډاکونه ولا رغلی دي شناختی غادي دفتری دي دې کلا مشندري خرابوي زینا مزینه نشته فوټوګونه دې پوره پاسپورت دفتر بنده باندې شه دا فکر چې روزي دلته خو انسان
موجود ځای خبریال چې څو ورځې وړاندې د سیون ډیو کمانډینټ میجر جنرل غیور محمود سره په یوه خبری غونډه کې ګډون کړی و. دوی مشال ریډیو ته وویل چې غیور محمود هم په میرانشاه بنو سړک باندې سیدګی په مقام باندې امنیتی ځواکونو یوه پوسته چې سهار 9 بجې خلاصیږي او ماښام 15 بجې بندولی شي د غلطه د سیمې خلکو د اسانې دپاره د وختونو زیاتولو یقین دهنی ورکړی وه، خو لا تر دې دمه هم هغه وختونو باندې خلاصولی او بندولی شي.
غونډه کې د ویلي وي چې کوم د اف آر سدګي چې کوم چې پوستونه دي چې د خلکو هغې ډېر مشکلات وي ورته په هغې کې د دا ویلي وي چې کوم آرمي افسران دي هلته کې چې دا د 3 بریګیډ والا دي هغې سره مونږ وي چې خبرې شوې دي نو په دې سلسله کې یوه میاشت خو پوره کېږي خو تر اوسه پورې د کوم پوځي حکمرانان چې دي هغې په اعلان هم دا چې پوستونو والا عملات چې دي هغه خبره هغه زړه خبره روانه ده او خلکو ته هیڅ قسم ریلیف پکې نه دی ملاو شوی چې کوم د علاقې ترانسپورټران دي او عام خلک دي چې هغه بندو ته دي راځي په لاره باندې هغې نه ډېر زیات تنګ شوي دي. هغه دوی وایي چې کوم که پوځي حکمرانان دي که پولیټیکل انتظامیه دي هغه صرف خبرې وکړو خو نور ته عمل نه دی روان.
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وایي پولیټیکل انتظامیه او آرمي چارواکي د خپل طرف نه اعلان کړی شوی مرستو او د سیمې خلکو ته ورپېښه ستونزو د هوارولو دپاره عملي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستونز لري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
په پښتونخوا کې هم د پاکستان د نور سیمو په څیر د سختې ګرمۍ څپه خوره ده او خلک د بجلی د تګ راتګ یا لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي. د مومندو د شبقدر او د نور سیمو خلک هم وایي چې سخت ګرمۍ په مخه کړې او د سوات د سینغاړې ته د ګرمۍ د کمولو لپاره او د لامبو لپاره ورځي. شانواز ترکزی دا رپورټ د سند سوات د سند له غاړې را لېږلی دی.
د ډېرې ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې د مومندو شبقدر او نزدو پرتو سیمو یو شمیر اولس د سوات سیند ته د منډې پر ځای را روان شوی دی. دغه ولس کوم کې چې مشران او ماشومان هم شامل دي د ځوانانو شمیره پکې زیاته ده او دغه ځوانان وای د سو ورځو راهیسې ګرمي ډیره زیاته شوې ده.
زه له خټک بل راغلم او امان می نامه ده پیښور نه راغلم. مونډه سیند او پیښور کې ډیره زیاته ګرمي ده. بجلی هم نشته یغې له وجې رالی ډیر زبردست ځای ده او ښایسته سیند ډیر خلک ورته راځي خوشحالي لپاره. ډیر انډیوالان سره بس خوشحالي لپاره راځي. بل ځای ګرمي ده.
عبدالله جی د شبقدر نه
روزګار مونږ
پولیس کې نن داسې رالو چې ګرمي ډېره وه کلي کې ساعت نه تېرېدو بس رالو دلته لمبا ته رالو مرګري م راسه ډېرو او کلي کې بجلی نه وه بس ډیوټۍ نه چې رالو ډایرکټ خورا لمبا ته.
د مټا مغل خیل اوسېدونکي سعید وایي ګرمي هم په یخ اوبو ماته شي او سیل هم وکړي.
مرګري را سره دی راغلی په چکر باندې او وس خ مزه وکړله. یو بل هم په ور کړې او پینځه کسان راغلی ډرایور سره شپږ او په چنچه کې راغلی بس ګاډي په دې باندې راځي.
او یو افغان کډوال عبدالواحد چې په مونډه کیمپ کې وسیږي هغه وایي چې بجلی نه وي ځکه هغه لمباله سینت را کوت شي.
بازار ستل تبرشت کنه وس دلته پروت مو راوالی خلک بس تین ترازی کنه وس بیا مون خو ولا اندوانم راوړی بس درې کسه.
دولس کلن هلال د منسوکا شبقدر رسیدون کړي او هغه وای
کلی کې بجلی نشته او بس اس چکر لراغلی او بس کلی کې مړه تنګو یو از راغلی بس
ته بس کې راغلی
دا ډاکشن کراوي
انداز یې ډیر لري نه
بس کو نو بس کلی کې سات نه تیری
او خپل
نه
وله
حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی راولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په جلال آباد کې د جلال کوټ ادبي خوځښت لخوا د ډاکټر تاج الدین ملتمال د کتاب د مخکتنې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د یو شمیر لیکوالو لخوا مقالې هم اورول شوې دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
جلال کوټ ادبي خوځښت د ډاکټر تاج الدین ملتمل د کتاب ځوانان او شخصیت جوړیدنه مخکتنه وکړه چې ګڼ شمیر کې شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. د کتاب د مخکتنې پر مهال یو شمیر لیکوالو مقالې واورولې چې یو هم پکې محمد اسب شینواری و چې د کتاب لوستلې د ځوانانو لپاره ګټور وباله.
ډاکټر صاحب په دې کتاب کې تر ډېره په ساده او روانه ژبه باندې ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په اړه وړیا او ډېرې اغېزمنې او مؤثرې سلا مشورې ورکړې دي. هغه کې سره تجربه شریک کړي د خپل دوستانو تجربه وسره شریک کړي دي. په ځانګړي توګه ته پښتنو ځوانانو لپاره د دې کتاب وستل ډیر ګټور دي.
استاد محمد اسب سمیم هم یو له هغه څخه وو چې د کتاب په منځپانګي وګدې خبرې وکړي او د ځوانانو په امید کتاب لوستلو ته ورواړو.
ما د بلګي په توګه حواله ورکړه چې د یو سلی یو پنځس نه تر وو پنځس پر مخونه دا مغه څه دي چې تاسو لک تر لګه په دې پوهیږئ چې د وخت ارزښت یعنی څه او د وخت ارزښت په پیژندو د فکر کوم چې په مونږ کې د نننی انقلاب راتلی شي زمونږ د ژوند د اوسنۍ ناخوالي د وخت ارزښت په پیژندو سره اوریدئ شي.
شاعر او لیکوال اجرت الله اختیار د کتاب په هغه برخه رڼا واچوله چې د ترې په خپل ژوند کې ګټه پورته کړې و.
هغه برخه چې فرزن یو ځوان څنګه کولای شي چې اول فرد واده وکي دا غینه ورسته کور پیدا کی موټر پیدا کی د ژوند نور سہولتونه د دې لپاره یو ډیر منظم سیستم ډاکټر صاحب جوړ کړی دی. په دې کتاب کې او دې برخه نه ما ډیره زیاته استفاده کړې ده.
د کتاب لیکوال ډاکټر تاج الدین ملتمل خوخي سرګند کړ چې کتاب په ځوانانو مثبت اغیزه کړې ده.
زه ډېر په دې خوشاله یم چې په ټولنه کې ډېر ځوانانو ماته خپل سر کیسې شریکې کړې چې دې کتاب د هغوی په ژوند کې مثبت تحولات راوړي دي او همدارنګه زه دا د افغانستان د خلکو یو افتخار بولم چې دا کتاب د پوهنې وزارت یې ارزیابي شو او هغوی په دې فیصله وکړه چې دا کتاب به په دواړو ژبو ترجمه او د افغانستان ټولو مکتبونو ته واستوی د ترڅو د درسي متمم کتاب په توګه تر استفاده وشي چې دا د افغانستان په تاریخ کې اولین ځل دی چې یو کتاب د درسي نصاب نه بهر په دغه سکه باندې قبول کیږي چې هغه په هیواد کې توزیع شي.
تر مخکتنی وروسته یو آزاد مشاعره هم وشوله چې ګڼ شمیر کې شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه ووري.
او ورشه.
لندموده او وړاندې د ملګرو ملتونو د زده کړو، ساينس او کلتور ادارې یونسکو لخوا په اچلی کې په یو نړیوال کانفرنس کې د چاپی مطبوعاتو او په ځانګړې توګه د کتابونو د خپرولو په اړه اندیښنې وښودل شوې، او ګډون کوونکو پکې وویل چې د ډیجیټل پرمختګونو له امله زیاتره کتابونه اوس د انټرنیټ له لارې خرڅېږي او د کاغذ په بڼه نه خپرېږي. زموږ همکار بشیر ګواش د یونسکو د مشري ارینا بکوا سره د چاپی خبرونو د راتلونکو په اړه خبرې کړې دي، او په سر کې ځنې پښتلی چې په دې اړه اندیشنه لري او کنه. نو هغه ویلي،
think we all see that everything's changing.
از ما خیال مشتول دا وینو چې هر څه بدلیږي. ډیجیټل زمانه د نور سره زموږ اړیکې، د کلتور سره زموږ تعلق، لوستل، د معلوماتو ترلاسه کول او نور ډیر څه بدل کړي دي. دا له یو لحاظه یو اندېښنه هم ده، ځکه چې موږ ګورو د ډیجیټل لارې چارې پر چاپي خپرونو اغیزه کوي او د دوی لپاره ګواښ دی. یونسکو په دې باره کې کانفرنسونه جوړوي تر څو په دې اړه ښکاره بحثونه وسي. په دې بحثونه کې هر هغه څوک ګډون کوي چې په دې اړه غواړي په خبرو اترو کې برخه واخلي. په دې کې د کتابونو خپرونکي هم ګډون کوي، د کتابونو ویشونکي هم پکې وي، نور د نظر خاوندان او عام خلک هم برخه اخلي. دا ډېر ښه او ګټور بحثونه دي.
په پرمختللې نړۍ کې ګورو چې چاپي مطبوعات د ټکنالوژۍ د ډېر استعمال له امله مخ په کمېدو دي. یونسکو د چابی مطبوعات د خوندي ساتلو لپاره څه کوي؟
You know, I don't have a very precise answer. Let me just
زه د دې سوال لپاره کوم واضح جواب نه لرم. خدا باید وایم چې په دې ورستو کې زموږ لخوا په سوي کانفرنس کې هیله مندې و. ما ډېر څه مثالونه داسې واورېدل چې په هانه وویل ضروري نه ده چې د نوې ټکنالوژي راتګ او د شیانو ډیجیټل کېدل دي پر چاپي خبرونه خرابې اغېزې ولري. خدا هم سمه ده چې دا بدلیږي. زما په خیال دا مهمه ده چې کله موږ د کتابونو په اړه خبرې کوو نو د لوس په اړه غږیږو. د لوس معیار مهم دی، د کتابونو معیار مهم دی، او ځوانانو ته د لوستلو او پوهې ته د لاسرسي لارې چارې برابرول مهم دي.
تاسو د کتاب لوستنې خبره وکړه، نو آیا تاسو په ناپرمختللو هیوادونو کې داسې کوم پروګرام لرئ چې هلته په خلکو کې د کتاب لوستل زیات شي؟
موږ د ډېرو ناپرمختللو هیوادونو سره د کتابتونونو په جوړولو کې مرسته کوو. موږ دا کوشش هم کوو چې دا کتابتونونه په فزیکي لحاظ سره وتړو، او دا هڅه هم کوو چې د ټینګو اړیکو په ساتلو کې د نوو او ډیجیټل لارو چارو څخه کار واخلو. موږ د تعلیم او لوست ترمنځ نږدې اړیکې وینو، ځکه د معیاري لوست په برابرولو باور لرو. موږ درې کاله وړاندې د کانګرس لایبرري سره په شریکه د نړیوالې عامه ډیجیټل لایبرري په یوه پروژه کار پیل کړ، او اوس موږ په ټوله نړۍ کې 15 ملګري کتابتونونه لرو. په دې کې د ملګرو ملتونو له شپږو رسمي ژبو سربیره د اوو نورو نړیوالو ژبو کتابونه هم شته.
Five, six official languages of the United Nations.
تاسو د ګڼو ژبو خبره وکړه، له دې پروژو موخه څه ده؟
Well, multilingualism is a very important topic for us.
ګڼې ژبې زموږ لپاره ډېر مهمې دي. موږ په دې باور یو چې د ګڼو ژبو ملاتړ او په نړۍ کې د کمزورو ژبو لپاره کار کول دا معنا لري چې موږ ژبې ساتو، له ورکه دوی ژغورو. موږ په ګڼو ژبو کې د تعلیم د حاصلولو ملاتړ کوو. همداراز موږ په مورنۍ ژبه د ښوونځیو په لومړیو کلونو کې د تعلیم د ورکولو او ترلاسه کولو ملاتړ کوو، ځکه چې دا د زده کوونکو کوم ماشومان د پرمختګ لپاره په لمرنۍ کلونه کې ډیر مهمه ده. د مرنۍ ژبو ملاتړ او پرمختګ ځکه ضروری دی چې دا په نړۍ کې د راز راز قومونو او ژبو د لرلو په معنا ده او تر شا یې د کلتورونو سچوالی نغښتی دی.
کلچر اند هریټیج دټ از بیهایند دیس لنګویج.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.